نن استاذ څخه مصطفی صدیقی اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې راځي چې دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د دایشتلې د ځپلو لپاره پلانونه لري. نن د شنبه د غبرګولی اجازه وشتمه د جون ولسمه پیل خبرونه کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هیواد په ختیځ کې په خاصه توګه کونړ کې د دایش د ځپلو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا ایران تورن کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د دایش یا د اسلامي دولت ډلې د لمنځه وړلو عملیات دوام لري. د دغه وزارت ویان زبیر عارف تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
زمونږ عملیاتونه د دوی پر خلاف روان دي. شپنی عملیات هم دي. همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دوی ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تا دوی بعضې قومندانان له منځه لاړل.
پرون یو وار بیا د دایش افراطي ډلې وسلولو د کونړ په چپې درې ولسوالۍ کې له طالبانو سره جنګ پیل کړی دی. په دغو جګړو کې د ملکیانو د زیانمنېدو راپورونه هم ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قومندانۍ قومندان جنرال فرانک مکینزي هم تېر اونۍ په افغانستان کې د دایش پر تحرکاتو اندېښنه ښوولې وه او ویلي وو چې دغه ډله لا هم د افغانستان په ختیځ کې پټنځایونه لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلولو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان را خوشي کړي دي. د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو غوښتل دغه دوه زلمیان د وسلولو فعالیتونو لپاره وروزي.
هغو دې ته وده کړي چې اول په خپل کور باندې، بیا په سرتیرو باندې، د نظام په هستو باندې حمله وکړي، جاري حمله وکړي، د ملي امنیت بیدارو ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه له هغه زندان څخه را خلاص کړل.
د خوست مرستیال والي ویل دغه زلمیان د زازی میدان له نږدې غرونو تیر کال د وسلولو طالبانو لخوا تشتول سوي وو چې د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو له توقیف څخه را خوشي کړای سول. چارواکي وایي د دغو زلمیانو پلرونه په امنیتي ځواکونو کې دنده ترسره کوله، ځکه نو یې زامن تشتول سوي وو. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران تورن کړی چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل
These were attacks by the Islamic
group. پر نړیوالو تجارتي انتقالاتو او د سوداګرۍ پر ازادي د بریدونه د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بی روشن ارادې لمخېستی وی چې هغه هدف له هرمز تنګي د تګراتګ مخنیوي دی. بلخو د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی بیا ویلي چې د دغه بریدونو تر شا د امریکا لاس دی. تیرې سه‌شنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومتري کې د تیلو پر دو لیږدونکو کښتیو حمله وسوه. په همدې حال کې د سعودي عربستان والي عهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو ایران برید کړی دی. هغه ویلي دي چې هیواد به یې د خپلو ملي ګټو په وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. د پاکستان پوز اعلان وکړ چې د مرکزی استخبارات ادارې لپاره نوې مشر ټاکل شوی دی. ډګر جنرال فیض حمید به د ډګر جنرال عاصم منیر پر ځای د مرکزی استخبارات د ادارې یا ISI د رئیس په توګه دنده پیل کړي. د پوز د پرونی اعلامیې پر اساس عاصم منیر اته میاشتې دغه دنده مخته یوړله. که څه هم د پاکستان پوز د دې ګمارنې د علت په اړه وضاحت نه دی ورکړی، خو دا په داسل کې ده چې د لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوه درې کلنه دوره په نومبر میاشت کې پای ته رسیږي. د پوز استخباراتي څانګه یا ISI له اوږدې مودې راهیسې په دې تورنه ده چې په افغانستان او هندوستان کې د نیابتي جګړو د مخته بیولو لپاره له افغان طالبانو او نورو افراطي ډلو استفاده کوي. په وروستیو کې دغه استخباراتي اداره په پاکستان کې پر مطبوعاتو په محدودیت لګولو هم تورنه سوې او دا تور هم ورباندې لګول سوې چې تیر کال یې د عمومي انتخاباتو د منحرف کولو هڅه کړې. دغه راز یې د بشري حقونو پر فعالانو فشارونه شدید کړي دي. د امریکا پوز وایي حوثي یاغیانو روانه میاشت په یمن کې د امریکا یوه بی پیلوټ الوتکه د ایران په مرسته ویشتلې او نسکوره کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان ایرل براون پرون په یوه اعلامیه کې ویلي چې د امریکا MQ-9 ډوله بی پیلوټ الوتکه د جون میاشتې پر شپږمه د حوثي یاغیانو لخوا په یمن کې ویشتل سوې ده. د براون په وینا په کومې اتفاق کې چې دغه بي پيلوټ الوتکې وشتل سوي د هوسي یاغیانو د ورتیا زیاتېدل او د واقعیت په ډاګه کوي چې دغه یاغیانو لیران څخه مرسته ترلاسه کړې ده. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویاند ویلي ایران په جلا مورد کې هم هڅه کړې چې د جون پر 14 په عمان خلیج کې د امریکا یو بي پيلوټ الوتکه نسکوره کړي څو د تیلو پر دوو لږدونکو کښتیو د ایران د حمله د څرل کېدو هڅې ګډي وډي سي. د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام سیالیو په لړ کې پرون هندوستان پاکستان ته ماتې ورکړه. د لوبې په چیا ټاس پاکستان وګټه خو هندوستان ته بلنه ورکړه چې لوبه پیل کړي. هندوستان په 500 اوورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځېدو سره 386 منډې وکړې. څرنګه چې باران وسو نو پاکستان ته په 24 اوورونو کې 302 منډې په کار وې. پاکستان د 6 لوبغاړو په سوځېدو سره یوازې د 212 منډو په کولو وتوانېد او لوبه یې د 90 منډو په توپیر پر هندوستان وبایلله. نن د افغانستان پر وخت ماپښین پر 2 بجو د بنګلادیش او ویست انډیز ترمن مسابقه کیږي. تمه ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به سبا سه‌شنبه له کوربه انګلستان سره د منچستر په لوبغالي کې لوبه وکړي. د دې لوبې د کتلو لپاره ولسمشر محمد اشرف غنی هم انګلستان ته تللی دی. د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام مسابقې په انګلستان او ویلز کې روانې دي. دفاع وزارت وایي د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ځپلو لپاره پلان لري.
دفاعي او مفتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هیواد په دښمنانو پر وړاندې خپل مبارزې ته به دوام ورکړي.
روغتیا وزارت وایي چې تیر کال په هیواد کې څه باندې 3000 ښځې د سینې پر سرطان اخته سوې دي. په کندهار کې د هوا له تودېدو سره په کوچنیانو کې د نس ناستې ناروغي زیاته سوې. په بهرنی موضوعاتو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ور بیا ایران تورن کړ چې په عمان خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو په حمله کې لاس لري. د انصاف په لټه کې او د روکو دوستانو د پلټنې پروګرامونه د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د خبرونه د سر موضوع راخلو. د افغانستان په ختیځ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونو زیاتې اندېښنې پارولې دي. د کونړ او ننګرهار ځینې قومي مشران وایي چې دغه ډله د طالبانو سره په جګړه بوخته ده او تاوان یې ملکیانو ته رسیږي. دفاع وزارت بیا وایي چې داعش ډله یې ځپلې او په کونړ کې د دې ډلې د منځوړلو لپاره ځانګړي عملیات پیل کړي دي. صفي الله ستانګزي په دې اړه راپور برابر کړی.
د افغانستان په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې داعش یا اسلامي دولت ډلې فعالیتونه زیات کړي او تاوانی ملکانو ته اوړي. د کونړ یو قومي مشر نصر الله خان پرون شپه له ازادي راډیو سره په مرکه کې دا خبره وکړه او وی ویل چې عام خلک مجبور دي سو د داعش او طالبانو د جنگ لويري هر څه پریږدي او ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي.
خلک دسه میشته چې به خیر خارون تر اوتم نو دسه نشي حکومت طرفدار وي طالب وي د داعش خو واسه خپل ژوند دلته تیرو هغه ټول ته پاتې شو نو چې به جنگ راځي به وکړه کیږي نو نه دوی لپاره
نصر الله خان وای سکال یو وار مخکې هم د داعش او طالبانو د جنگ په خاطر یوازې د چپې درې 3000 کورنۍ لسمې وتلې. د هغو معلوماتو په اساس چې ازادي راډیو راټول کړي د کونړ چپه دره نورګل څوکۍ باډیل وټپور کوړنګل او ځینو نورو سیمو کې داعش فعالیت لري. د کونړ په گاوند ولایت نورستان کې بیا د داعش فعالیتونه ډیر نه دي تر سترګو شوي او ویل کېږي چې دغه ولایت یوازې هغه سیمې له ګواښ سره مخې دي چې د کونړ له چپې درې سره نږدې پرتی دی. اخو د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی غړی او یو بانفوزه کس زبیح الله زمرای وای داعش که څه هم د خبره په خپل پخوانی قوت کې نه دی پاتې خو لا هم د ننګرهار ځینې لری پرتی ولسوالۍ له تهدید سره مخ کوي.
داعش چې په پیار او سرزاد ولسوالۍ کې او د خجانو یا د پتیراګام ولسوالۍ کې ټول بوره ماغه استقامت راځي کله کله چې طالبان سره په جګړه کې کیږي د حکومت سره دوی د جګړې توان نه لري.
د افغانستان په ختیځ کې سیمه ایز مخاور او مشران داسې وخت داعش په فعالیتونو اندېښنه ښکاره کوي چې دې ډلې لوړپوړي امریکایي چارواکي هم اندېښمن کړي. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانای سنتکام مشر جنرال فرانک مکنزی تیرونه ویلی وو داعش په افغانستان کې امریکا ته یو جدي ګواخته د افغانستان ختی زیات کړي و چې په خبره داعش پکې پټنځایونه لري. که څه هم جنرال مکنزی ویلی وو د امریکا د ترګری عزت هڅو تر اوسه داعش دومره نه د ځپلې چې له حمله ولويږي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي دا ډله به لمینځي اوسي. د دفاع وزارت ویاند زبیر عارف پرون شپه ازادي راډیو ته ویل
زمونږ عملیاتونه د دې پر خلاف روان دي، شپنی عملیات هم دي، همداسې زمونږ هوایي ځواکونه هم پر دې باندې خپل بردونه کوي. تیرو لسو او ورځو کې همداسې په دې وروستۍ هفته کې چې دی د ډېری کسان په همدې کونړ کې وځپل شوه، تر دې بعضې قومندانان له منځه لاړل. دفاعي او ملتي ځواکونه پرته له کوم توپیره د هېواد په دښمنانو پر وړاندې
په افغانستان کې داعش ډله د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په نوم فعالیت کوي او په وروستیو څو کلونو کې د هغو ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی چې سلګونه ملکیان پکې وژل شوي. د داعش ګڼ مشران او جنګیالي وژل شوي او په ننګرهار کې ان په دې ډلې د امریکا تر ټولو لوی غیر اټومي بم هم کارول شوی، خو لا هم د دې ډلې فعالیتونه چې افغان چارواکي یې شمیر محدود بولي نه دي ختم شوي.
د کورونې چارو وزارت وایي د پاکستان سفارت مخې ته خلکو ته د سپکاوي په تور یو بل پولیس هم نیول سوی دی. دا اقدام وروسته له هغې کېږي چې ازادي راډیو داسې یوې ویډیو خپره کړه چې پکې ځینې پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خلک وهي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي له هغه پولیسو سره به جدي قانوني چلند وسي چې له خلکو سره په ناوړه او بد سلوک تورن سوي دي. دغه وزارت وایي نصرت رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هغه پولیسو یو تن نیول سوی چې د یو تازه ویډیو پر بنسټ یې د پاکستان سفارت مخې ته له ویزو اخیستونکو سره ناوړه چلند کړی. ښاغلی رحیمی زیاتوي د نورو پولیسو د پیژندنې او نیونې هڅې هم روانې دي.
یو کس نیول شوی دی، زموږ هڅې روانې دي چې هغه نور کسان هم شناسایی شي او ونیول شي. موږ مننه کوو د هیوادوالو څخه، تاسو څخه چې په دې برخه کې با وجود دی چې پولیس او امنیتي ځواکونه او کشف استخبارات خپلې هڅې لري، خدای د خلکو یو همکاري ده چې موږ وختن په وختن غوته اړتیا لرو.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ ازادي راډیو یوه ویډیو خپره کړه چې په کې لیدل کېږي څو پولیس په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته د ویزو غوښتونکي وهي ټکوي. ښاغلی رحیمی له ازادي راډیو او هغو خلکو مننه وکړه چې په دې برخه کې مستند اسناد ورسره شریک کړي دي. دا لومړی ځل نه ده چې داسې یوه ویډیو خپریږي، بلکې له دې یوه ورځ مخکې په یو بله ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه هم په یاد محل کې یو پولیس له ویزو غوښتونکو سره تر دې بد سلوک کړی چې سپینګیری هم ترې بچ نه دی پاتې سوي. تېره ورځ بیا یوه بله ویډیو خپره سوي چې پکې څو پولیس د کابل په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې یو کس وهي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د دغو دواړو پیښو پولیس نیول سوي او دا محل تر پوښتنو لاندې دي. د پولیسو دغو کړنو د ملي شورا د یو شمېر غړیو غبرګونونه هم راپارولې دي. د مشرانو جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي د پولیسو دغه کړنې په سختو ټکو غندي او د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کوي. ښاغلی الکوزي ازادي راډیو ته وویل چې سبا د دوشنبه په ورځ د لا زیاتو معلوماتو لپاره دوی د کورنۍ چارو وزارت لوړ پوړي امنیتي چارواکي کمیسیون ته وربللې دي.
د افغانستان پر وزیر داخله باندې غږ کوو چې د دغه سنې ناخوالو او د دغه سنې کړنو مخنیوي باید وکړي، او په دې اخله به انشاءالله موږ مینه ارشاد او سره هغه مربوطه مسولین به کمیسیون ته راغواړم، او د خپل سپینشورو او د خپل هغه ځوانانو چې د دوی د پولیسو د خوا څخه بې عزت کیږي او ول کیږي
خغل الکوزای وای له خلکو سره د ځینو پولیسو رویه دوی ته د منلو وړ نه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ځینی روغتیایی مسایل څیړو. د روغتیا وزارت وایي چې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې څه باندې 3000 ښځې د سینې په سرطان اخته سوي. دغه وزارت وایي چې که پر وخت دغه ناروغي تشخیص سي درملنه ممکنه وي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
ناسم تشخیص د درملنې لوړ لګښت او د درملنې لپاره د معیاري امکاناتو نشتون هغه موارد دي چې د تی یا سینې په سرطان اخته ښځې په اړه شکایت کوي. مرمن عالمه له یو کال راهیسې په دغه سرطان اخته ده او د درملنې لپاره د کابل جمهوریت روغتون ته راغلې ده. دا وای لکومه ورځی راهیسی چې بستر شوی په درملنه ډیره پیسې لګیدلې دي.
آمدان بدل یک مرکنجا آمدان
د سینې په سرطان اختیم په یوونه کې می په مایناتو او درملنه 50000 افغانۍ لګیدلې دي. اقتصادي توانایی نه لرو. ډاکټرانو وویل باید بستر شم. میړه می وزګار دی ډول ډول مایناتو می وکړل.
مرمن عالمه چې د دې په خبره ل دردونو زوريږي له حکومت او پتیره د عام روغتیا وزارت غواړي چې د سینې سرطان د درملنې لپاره ښه امکانات برابر کړي. لبلې خوا د ولسی جرګې غړي شینکی کړو خیل چې په دغه سرطان اخته ده په هیواد کې له ناسم تشخیص نه شکایت کوي. اغلې کړو خیل وایي که ډاکټران پر وخت سم تشخیص وکړي یا د ناروغي د درملنې وړ ده.
که زه په لومړي سر کې تشخیص شوی وای ښایي هیڅ ستونزه نه وه، ښه به وم او په ارزانه درملنه به ښه شوی وم. خو دا چې ډاکټران سم تشخیص نه شي کولای د اندېښنې وړ ده چې دا شان سمپوزیمونه جوړ شي چې د طبابت کارکوونکي وپوهېږي او له ناروغ سره مرسته وکړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې سرطان دوه لاملونه لري، یو ژنیتیکي چې مخنیوی ګران دی او بل غیر ژنیتیکي چې مخه یې نیول کیږي. د فزیکي فعالیتونو نه کول، ډیر وزن، د الکولي مشروباتو کارول، موزره شعاع، لوړ سن، نه امیندواره کیدل او ماشومانو ته د خپلو شیدو نه ورکول د سینې پر سرطان د ښځو د اخته کیدو عمده لاملونه دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 2013 میلادي کال کې په هیواد کې 3000 مېرمنې په دغه سرطان اخته شوې وې چې 1200 مړې شوې دي. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د رسولو مرستیال فدا محمد پیکان د یکشنبې په ورځ په کابل کې د سینې سرطان په لومړي ملي سمپوزیم کې وویل که څه هم د یادې ناروغۍ د تشخیص او درملنې لپاره یو لړ کارونه شوي خو کافي نه دي.
خطاهای طبی یکی از مشکلات کشور ماست. ما توجه
دیوای روختهی تیرواتن زمانگ ده هواد عمده ستون زیدی. پا ده حق لستاس جدی توجه غارم. انشالله پا نجده و رزو که با ده سینه سرطان ده درمالنه دو لس بستریز مرکزونه پا بلخ و هرات ولایتونو که پران استل شی. مونگ ده پراختیا پا حال کیو. لست راولن مخیدی. خو کافی ندی و ده رو حسو تارتیا ده.
تلاش های بیشتر نیاز دار.
د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال په افغانستان کې د سینې د سرطان تشخیص او درملنه د کابل په استقلال او جمهوریت او د هرات ولایت په روغتونونو کې کیږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
بلخوا د حواله په کندهار کې د نس ناستي ناروغي زیاته سوې ده. چارواکي وایي چې تر 300 زیات کسان په دې ناروغۍ اخته سوي چې زیاته برخه یې ماشومان دي. صادق رښتینی د کندهار میرویس روغتون ته ورغلی.
د کندهار د میرویس روغتون په عجل واټ کې لسګونه ماشومان د درملنې لپاره بستر دي. د هغه ماشومان دي چې تازه په اسهال یا اناسناستي اخته سوي. چارواکي د هوا په ګرمېدو سره په اسهال د اخته کسانو شمیر 1418 تنه یادوي چې په خبره زیاته برخه یې ماشومان دي. د کندهار د میرویس حافظوي روغتون مشر سید رسول مرستندوی وایي دغه روغتون ته د ورځې په اوږدو کې په اناسناستي یا اسهال اخته لسګونه ناروغان راوړل کیږي. مرستندوی وایي په اناسناستي د اخته کېدو علت د روغتیایي تدابیرو نه مراد دي.
د کندهار په ښار کې د ګرمۍ په رسېدو سره د ناسناستي مرضي مخ پر زیاتېدو دي. نو چې دا هم ماشومان هم د 50 کالو کښته او هم تر 50 کالو لوړ او هم غټان په دې هم نارینه هم زنانه په دې مریضانو باندې اخته کیږي. نو کوچنیان چې دي د حمل حمیت کې تقریبا 200-250 مریضه کوچنیان د حمل حمیت کې مراجعه کړې وه. او بیا وروسته د سهار په میاشت کې بیا دا تعداد زیات شوی دی. 1522 نفر ته ورسېدی چې نکوڅه هوا ګرمه سوه. له نورو
په میرویس حافظوي روغتون کې د بستر ناروغانو پایوازان وایي د روغتیا د نمرات له امله ماشومان او د کورنۍ غړي په ناسناستي اخته سوي. شاګله او ملکه په ناسناستي د اخته ماشومانو مېندې
غاښونه چې رانه په روژه کې بیا غاښونه چې اوس تا څلورم میاشتې د دننه تبسمې یا پیسې دغه عمل درېږي.
روغتیایي مسؤلین وایي دوی تر ډیره کندهار کې د دغې ناروغۍ د خپرېدو مخه نیولې، خو په ځینو سیمو کې د پاکو اوبو د نشتوالي له امله د نس ناستې ناروغي د خلکو په ځانګړي ډول د ماشومانو ژوند د ستونزو سره مخ کړی.
په نورستان کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي شکایت کوي چې د دریو میاشتو ماشونه نه دي اخیستي. دوی وایي که ماشونه ورنه کړي کاربندیز به وکړي. نور راپور له روح الله انوري ناوري.
په نورستان کې ډاکټران وایي چې په ډیرو سختو شرایطو او د دولت د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو سره خپل دندې ترسره کوي، خو درې میاشتې کېږي چې معاشونه نه دي ورکړل شوي. د لویدیځ نورستان دوه تنو ډاکټرانو ازادي راډیو ته وویل:
زما نوم محمد فاروق، دغه اختر څلورم ورځ مونږ سره وعده کړی وو چې درې میاشتې معاش مونږ ته صدر کوو، او اوس ټلیفونونه هم بند کړي دي او نر ډاکټرانو ته څوک پوښتنه کوي. زما نوم خو آیت الله صافی یم، مونږ همدغه بازار ته وتلی نه شو، دوکاندار ته مخ نه شو اړولی.
ډاکټران وایي که د معاشونو ستونزه یې زر حل نه شي نو دوی به په ټول نورستان کې کارونه بند کړي. په نورستان کې د عام روغتیا رئیس ډاکټر زکی الله ستوري د ډاکټرانو د ماشونو د نه ورکړې خبره ومنله او وی ویل:
دوه میاشتې ماشونه پاتې دي او وزارت دوی ته پیسې نه دي ورکړي. هغه یو میاشتې ماشم داسې چې موږ ته فشار راوړ چې دا روژه د مخه لاستر دی، نو بیا هغه فشار په نتیجه کې دوی د شخصي د ټول پرسونل معاشات ورکړي دي. یوې میاشتې اووه دېرش کلینیکه دوی سره.
خلک وایي پوره یوه میاشت وسلوالو طالبانو په لویدیز نورستان کې روغتیایي مرکزونه تړلي وو. د قومي مشرانو په منځګړیتوب یاد مرکزونه د کوچني اختر په پنځمه ورځ بیرته پرانیستل شول، خو اوس ډاکټران ګواښ کوي چې که ماشونه ورته ونه رسیږي نو دوی به کاربندي وکړي. دوی وایي که ډاکټران روغتیایي مرکزونه تړي او که د دولت وسلوالې مخالفې ډلې، خو د ټولو زور ولس ته رسیږي او باید چې ټولې خواوې د ولس ستونزې په نظر کې ونیسي او د روغتیایي مرکزونو د بندولو څخه ډډه وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې لیکي: طالبانو په کابل کې د هغې حملې مسؤلیت منلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پړه پر ایران اچولې وه. دا حمله د غبرګولي په لسمه نیټه د کابل په یکتوت سیمه کې د بهرنیو ځواکونو پر یوه کاروان وشوه. څلور تنه ملکي افغانان یې ووژل او څلور امریکایي پوځیان او درې نور ملکي افغانان یې هم برسیرن ټپیان کړل. د دې حملې مسؤلیت طالبان ومنه او د دې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال ادعا وکړه چې په دې حمله کې لس امریکایي پوځیان وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي: له دې پیښې دوه اونۍ وروسته چې د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ زیات شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو دا حمله د هغو حملو په لړ کې یاده کړه چې د ایران اسلامي جمهوریت او لاسپوڅو یې د امریکا او د امریکا د متحدانو پر ګټو پیل کړي. پومپیو د ورځپاڼې په وینا په بغداد کې د امریکا پر سفارت او په سعودي عربستان کې پر یوه هوایي ډګر د راکټي حملو پړه هم د ایران د لاسپوڅو غاړې ته اچولې ده. واشنگتن پوسټ لیکي چې د پومپیو د ادعا د سیمه ایزو مسایلو څارونکي او د امریکا یو پخوانی ډیپلومات حیران کړي دي، ځکه د هغوی په باور د ایران لخوا په افغانستان کې حملې غیر معمولی دي. ورځپاڼه زیاتوي: کله چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه پوښتنه وشوه چې د پومپیو لخوا د لګول شویو تورونو ثبوت وړاندې کړي، نو له تبصرې یې ډډه وکړه. واشنگتن پوسټ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د پخواني سلاکار او د یو تحقیقاتي مرکز د اوسني کارپو جیمز شویملاین له قوله لیکي چې وایي کابل د ایران په عملیاتي ساحه کې نه دی شامل. د لندن چاپ ډیلی میل ورځپاڼه د افغانستان د کرکټ لوبډلې د کپتان ګلبدین نایب له قوله لیکي چې وایي موږ اوس په هیواد کې سوله لرو او کرکټ د هغې مهمه برخه ده. ورځپاڼې د افغان لوبډلې د لوبې پر مهال د نایب هغه تصویر خپور کړی چې د استرالیا د کپتان ارون فینچ له سوځولو وروسته خپلې غښتلې مټې د قوت د نښې په توګه ښیي او لیکي دا حرکت د نایب او د هغه د هیواد لپاره د یوې ویکټې تر اخیستو هاخوا بلا معنا هم لري. دلی میل لیکي: نایب خپلې غښتلې مټې یولس کاله مخکې هغه مهال هم ښودلې وې چې دای اولس کلن وو او د افغانستان د کرکټ د پرمختګ په اړه په یو مستند فلم کې را څرګند شو. د دې فلم نوم دی: له ایرو لاندې راوتلی. دا مستند فلم هغه محل جوړ شوی چې افغان لوبډلې د برتانیا په جرسی ښار کې په پنځم ډیویژن کې لوبې کولې، خو د یوې لسیزې له تېرېدو وروسته ګلبدین نایب په داسې حال کې د افغان لوبډلې مشري کوي چې افغانستان د دوهم ځل لپاره په نړیوال کپ کې د ګډون وړتیا ترلاسه کړې ده. ډیلی میل د نایب له قوله لیکي چې وایي کرکټ خلک یو موټی کوي او امید ورکوي. نایب باور لري چې په افغانستان کې سوله شته او کرکټ د دې سولې لویه برخه ده.
او سم یو بهرنی مسله تعقیبوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو وار بیا ایران تورن کړ چې په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو یې برید کړی دی. هغه پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکا به د هرمز تنګې له لارې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم پرون ویلي چې ایران په خلیج کې د تیلو پر لیږدونکو کښتیو برید کړی او ویلي دي چې هیواد به یې د خپلو ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ پر ضد ودرېږي. صفیب الله ستانکزی او نور تفصیل.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیل وړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلې او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د جمعې پر ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید یې کړی او پرون یې له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګې د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګې کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمنه کړو. دا یوه نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګې یوې غاړې ته ایران هرمزګان او بلی غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګې د تړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل له هرمز تنګې تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګې د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یا دا چې له ایران سره به څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوو بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوی. هغه هدف د هرمز تنګې له لارې د تګ راتک مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خپره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیل وړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلي وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د شهیدا په نامه اوریدونکي د غزنی له مقر نه په خپل سیمه کې لیکلي د ولسمشر غنی په ابتکار تر بل هر وخت سولې ته ښه فرصت برابر شوی. که څوک په یوه او بل نامه دغه فرصت ته لاس ورکوي په حقیقت کې جنگ ته دوام ورکوي او له هیواد سره جفا کوي. پکتیا څخه فضل کریم درویش لیکي پاکستان په ښکاره له داعش ډلې ملاتړ کوي ځکه چې داعش ډله په تیرا کې فعال مرکزونه د خبره چې لري. قاسم ځواک له هلمند د پاکستان لخوا هیڅ وخت د افغانستان د سولې په برخه کې مثبت رول نه دی ترسره شوی او هر وخت دوه مخی سیاست چلوي. قدیر تکین لیکلي د سولې په تړه هر هڅه او اقدام له هر ادرسه چې وي مهم او د افغانانو په ګټه دی، خو چې همغږي پکې موجوده وي. حاجی محمد له فرا لیکلي په دلارام کې په دې وروستیو کې غله زیات شوي دي. شپه ورځ غلاوي کوي، د خلکو کورونه موټر غلا کوي. صدیق الله فطرت له خوست نه لیکلي د هند کرکټ ټیم ته دی د لوبې مبارکي وویل سي او پاکستان ته د زړه صبر وړو. قدیر تکین په خپل بل پیغام کې لیکلي چې د ولسمشر غنی سفر پاکستان ته حالاتو ته پکاتو مهم دی، خو چې دواړه طرفونه تیر وخت تعقیب نه کړي بلکې له فرصت څخه ګټه پورته کړي. همدرد سید خیلی د هلمند له ناوې ولسوالۍ په خپل سیمه کې لیکلي د افغانستان له ملي ټیم څخه غواړو چې سبا خپل وړتیا څرګند سرګند کړي. او عبدالغفور له کندهار ولایت څخه په خپل سیمه کې لیکلي، ټولي کورنۍ د هوا له تودېدو سره باید خپل ماشومان د بې ځایه ګرځېدو څخه وساتي. تاسی آزادی رادیو ته غوږ یاست. اوس هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په ختیځ په خاصه توګه کونړ کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د لمن جوړولو لپاره عملیات دوام لري. د خوست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو له توقیف څخه یې دوه زلمیان راخوشي کړي دي. چارواکي وایي دغه زلمیان تیر کال له خوست څخه تښتول سوي.